السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 مریز کال د مرغومی یا جدي اتمه او د 2003 زیږدیز کال د دسمبر 28 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. خبرونه کې به واورئ چې افغان دولت او طالبان سلا شوي چې بل پړاو خبرې به هم دوحه کې پیلوي. پرون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې زړو یا عمر خوړلو کسانو ته د کورونا واکسین ورکړل شو. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په بغلان کې څلور کان کیندونکي د کان دننه یوې چاودنه کې وژل شوي. ملي امنیت وایي د ځینو وژل شوو خبریالانو قاتلان طالبان یا داعش دي. او ایران کې د ژغورنې هغه عملیات درېدلي چې د واورې ښویېدو له پیښو وروسته پیل شوي وو. بشپړ خبرونه. د بغلان ولایت د طلاو برفک د ډبرو سکرو په کان کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور کس کان کیندونکي ووژل شول. د طلاو برفک ولسوال عبدالاحد برفکی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د میتان ګازو له امله شوې ده.
څلور نفر کې د مادن ګیر اومد ګیس ګرفتان
یا څلور تنه چې په کان کې ګیر پاتې وو ګازو نیولې. یو جسد راایستل شوی او د دریو نورو د راایستلو لپاره د مسؤلینو هڅې روانې دي.
د خاغلی برفکی په وینا دا خصوصي کان د طلاو برفک په هغه سیمه کې دی چې طالبان پرې کنټرول لري. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال وایي درې اونۍ مخکې هم په دې ولسوالۍ کې په یو بل خصوصي کان کې د ورته چاودنې په نتیجه کې دوه کان کیندونکي وژل شوي وو. ویل کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د ډبرو د سکرو په لسلو زیاتو کانونو کې چې ډېرې خصوصي دي او په معیارونو هم برابر نه دي، نږدې 1200 کارګر کار کوي. د افغانستان ملي امنیت وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خارج جبهې غړی دی. دوی د غرض ویلي په ننګرهار کې د انعکاس د تلویزیون د خبریال ملاله میوان د قتل په تړاو یو نیول شوی کس بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړی دی. د دغه ریاست چارواکو دا څرګندونې پرون د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې په غونډه کې وکړې. په غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وویل چې د تلو نیوز د سیاسي خپرونو د پخواني چلوونکي یماس یاوش د وژلو په تور هم درې تنه نیول شوي دي. د ولسمشر د دوهم مرستیال د رسنیو دفتر لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې په دې وروستیو کې د خبریالانو او د مدني ټولنې د فعالانو د هدفي وژنو د زیاتوالي مسأله وڅېړل شوه. طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي دوی د مدني فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د 11 غړو او د دوو مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دغه وزارت لخوا پرون وویل شول چې دغه وسلوال ورمشپه په ناوی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوی دي. د خبرپاڼې له مخې د القاعده ډلې ټول وژل شوي غړي د مانخښونکو په ګډون د طالبانو لپاره د سنایپر او د شپې دوربین کارولو په برخه کې د ښوونې او روزنې مسؤلین وو. دفاع وزارت وایي د وژل شوو طالبانو یوې د مسعود احمد په نوم د طالبانو او قماندان او زیاتوی چین موړی په حقبین مشهور وو. په هلمند کې د القاعده په ګډون بهرنۍ ترهګرو ته د سانتیاو برابرورو د چارو مسؤلیت درلو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو شمیر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي. امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د القاعده شاوخوا 600 غړي به اوس هم په افغانستان کې فعال وي. طالبانو بیا له القاعده سره د اړیکو موجودیت رد کړی دی. د کابل لوګر سړک د دوهم لاین د جوړولو دوهم فاس په سلو کې نوی بشپړ شوی او ډیر ژر به ګټه اخیستنې ته وړاندې شي. دا خبره د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې او لیکلي دي چې د څه باندې 40 کیلومترو په اوږدوالي د دغه سړک چارې چې ټول لګښت د ټول ګټو وزارت ورکړی بشپړېدو ته نږدې دی. ایرانی ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د ښویېدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله تری تم شوو کسانو پسې پیل کړي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سرې میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تری تم شوي وو ژغورل شوي دي. د ژغورنې دغو عملیاتو چې لس ټیمونه پکې ښکیل وو درې ورځې وخت ونیوو. او په بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا ته سری او سپینې پوقانې خوشې کړې. دغه پوقانې په پلازمینه منسک او یو شمیر نورو ښارونو کې د معترضانو د نسبتا وړو ډلو لخوا هوا ته خوشې شوې دي. په منسک کې د څو تنو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلور ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل داسې کړی. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اوه او ټیټه منفي شپږ. هرات اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه منفي یو. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه اوه او ټیټه منفي دوه. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه و او ټیټه منفي څلور. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه څلور.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د سولې خبرو د ځای په اړه له ناندریو وروسته دولت او طالبانو وپتیله چې دوهم پړاو خبرې هم دوه کې وکړي. د دولت لوری وایي چې د سر خبره به یې اور باندې وي.
زمنګ لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اور باندې ټینګار وشو او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
افغانستان کې د کوویډ 19 ناروغي د درملنې وړتیا لوړه شوې. په نړۍ کې د کورونا ویروس د چټک خپرېدا پر مهال پرون اروپا کې د دغه ناروغي پر ضد د واکسین پراخ پروګرام پیل شو. اروزګان کې د هوا له سړېدو سره تنفسي او ساري ناروغي زیاتې شوې.
د خلکو اقتصادي حالت خرابواله ده چې دغه ساري ناروغیو لپاره زمینه مساعده کړې ده. البته دغه د ژمي موسم د ساري ناروغیو لپاره خصوصا د تنفسي ناروغیو لپاره ډېر مساعد وي.
د خبرونه تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده را سره پاتې شئ. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوی به په ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړي. دا خبره افغان چارواکو او طالبانو پرون یک شنبه ازادي راډیو ته تایید کړه. وی ویل چې خبرو په دې پړاو کې به پر هغو موضوعاتو خبرې وشي چې دواړو لورو د اجنډا په ترتیب شوو لستنو کې شامل کړي دي او یو بل ته سپارلي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د دې ملاتړ وکړ چې د سولې د خبرو دوهم دور د پټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15مه په دوحه کې ترسره شي. خو ولسمشر بیا هم ټینګار کوي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې وشي. خغل صدیقی وویل چې ولسمشر د سولې د ملکچی پلاوی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرانو په غوښتنه او له نړیوالو ملاتړو سره په مشوره او هم د دې لپاره چې د دوهم دور خبرو په پیلېدو کې ځنډ رامنځته نشي له دې سره موافقه وکړه چې د خبرو بل پړاو د په دوحه کې ترسره شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا د مشرتابه د کمیټې په غونډه کې په دې سلا وشو چې د سولې د خبرو دوهم پړاو د په خپل ټاکلي وخت په دوحه کې پیل شي او په دې خبرو کې به اوربند افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي لپاره یو لومړیتوب وي.
د رهبری کمیټې پریکړه وکړه چې مذاکرات به په 15 د جنوري په دوحه کې بیرته شروع کیږي او زمنګ لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اوربان باندې ټینګار وشو او ټولو ګډونوالو وختنه وکړه چې حیات کاملا د اجنډا په تعین او ترتیب کې او له طالبان سره په توافق کې صلاحیت لري او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
خغلی خوزون په دې اړه چې یو شمیر نورو هیوادونو هم په دې وروستیو کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی وویل چې ډیر دغه هیوادونه د کورونا د خپرې شوي و بالا عمله له خپلې دغې ژمنې په شا شوي دي. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیقه هم تیرش په ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو مرکچی پلاوی هم دې ته تیار دی چې د جنوري په 15مه له مقابل لور سره د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. نوموړی وایي د خبرو په دې پړاو کې به د اجنډا پر هغو موادو بحث او خبرې وشي چې فهرست دواړو لورو له مخکې برابر کړی او یو بل ته یې سپارلی دی.
د افغانستان د اسلامي امارت مذاکراتي ټیم او مسولین ژمن دي چې د کړي وادي او هغه معمول مطابق بیرته مذاکراتي مجالس پیل شي. په مجالسو کې به پر هغو موضوعاتو باندې خبرې بکیږي کوم موضوعات چې په ایجنډا کې شامل دي او په هغو باندې به بحث کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د ملکچی پلاو ترمنځ د خبرو په لومړي پړاو کې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوی وي او شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ، دواړو لورو د خبرو د دوام لپاره پر اکران لارې موافقه وکړه او هم پر راتلونکي اجنډا د بحث لپاره د خپلو غوښتنو فهرستونه له یو بل سره تبادله کړل.
و موریدل چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی وایي چې دوهم پړاو خبرې به هم په دوحه کې ترسره کیږي. دغه هوکړه تر دې وروسته کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر په ګډون بیلابیلو افغان چارواکو وړاندیز وکړ چې د سولې راتلونکي خبرې باید په افغانستان کې ترسره شي. دوی د لومړي غوراوي په توګه کندهار وړاندیز کړ، خو طالبانو بیا وویل چې دا مهال د افغانستان دننه شرایط دې ته چمتو نه دي چې دوی هلته خپل سیاسي مشران ولیږي او خبرې مخته بوزي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
اوس هم راځو د روغتیا اړوند یوې مسلې ته. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت مرستیال ویان رولا ترکی ازادي راډیو ته وویل چې له پخوانیو تجربو په ګټه د وایروس د نوې بڼې مخنیوي لپاره یې بشپړ او جدي چمتووالی په پام کې نیولی. دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایروس نوې بڼه په چټکۍ سره خپریږي چې تر آسیایي هیوادونو هم رسیدلې. په دې اړه په دغه راپور کې نور جزئیات واورئ.
کورونا وایروس چې نړۍ یې له لوی سرخوږي سره مخ کړي او اوس یې دویمه بڼه په نړۍ کې په چټک ډول د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د دغې نوې بڼې کومه مثبته پیښه په هیواد کې نه ده ثبت شوې، خو له وړاندې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول سوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
روختیا وزارت ورته د تیری لمړی سبب پرتلا په کاپی اندازه تدابیر نیولې دي، نو ان شاء الله موږ ټول هیوادونو ته ډاډ ورکو چې د دوم ځل لپاره به بیا هغه ترخی تجربه چې په لمړی تجربه کې وي نه تکرارېږي.
ښاغلی ترقی وایي چې د کورونا وایروس له دوه میاشتې شاوخوا دوه ونه یاوړي، خو اوس دغه وایروس په افغانستان کې ثابت حالات غوره کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 250 اونیو کې چې کورونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی، تر دې دمه 250 زرو کسان نیولې چې له ډلې 2100 مړه شوی او نور بیرته رغېدلې دي. روغتیا پالان له خلکو غواړي چې له کوره د باندې ماسک وکاروي، له روغبړ ډډه وکړي، ټولنیز واټن مراعت کړي، څو د کورونا وایروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر ډاکټر حکیم الله صالح
علایم او اعراض دي ناروغي لکه د پخوانی کورونا غونډه یو ډول ده. بهتره ده چې هغه مسافر چې په افغانستان ترځي باید یا قرنټین شي او یا هم معاینه شي، تر څو هغه کسان چې الته په اختدي په افغانستان کې دغه ناروغي یا دغه نوی خبره نشي.
دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا نوی بڼه چې لومړی په بریتانیا کې تثبیت شو په چټکۍ سره خپریږي. له بریتانیا د باندې دغه وایروس په سویډن، هسپانیا، هنګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې او جاپان کې نوی پیښې ثبت شوې. د روغتیا پالانو په وینا د کورونا دا نوی بڼه ډېر ژر خپریږي، خو د مخکینۍ په شان وژونکې نه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي تبه، ټوخی او د سابندې دل دي.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. زموږ خبرونه د سهار لو د ماخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 رادیوي سپو او دغه راس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 سپو اوریدل شي. اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري اجمل انته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
واشنگتن پوسټ په افغانستان کې پر ژورنالیستانو د زیاتیدونکو هدفي بریدونو په اړه لیکنه خبره کړې. ورسپانې په تیرو څکم دوه میاشتو کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس تای په شمول په کابل، هلمند، غزنی او ننګرهار کې پر ژورنالیستانو او د رسنیو په کارکونکو پر لپسې بریدونو ته اشاره کړې. ویلې دي د جنوري د میاشتې راهیسې د هیواد کې ولس خبريالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي چې د سره 2000 کال د افغانستان د کورنیو رسنیو لپاره یو خونړی کال و. ورسپانه په ځانګړي توګه خزینه افغان ژورنالیستانو ته پر پیښو ګواښونو تمرکز کوي او په دې برخه کې په ننګرهار کې د وژل شوي خبریالۍ ملالۍ میوند یادونه کړې چې د قتل مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. واشنگتن پوسټ وایي تر لسو زیاتو افغان ژورنالیستانو او د رسنیو فعالانو په ځانګړي توګه خزینه خبریالانو ورته ویلي چې دوی د بل هر وخت په مقایسه لږ مسؤلیت احساسوي او ویریږي چې امنیتي وضعیت په خرابېدو او دا ډول بریدونه په زیاتېدو دي. ایل انلاین بیا د افغانستان د سولې دراتلونکو پړاو خبرو پاړه یو ریپورت خپور کړو پکې د چارواکو لخوا ویلي دا خبرې به د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. په ریپورت کې یادونه شوې چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې دنه د سولې د بل پړاو خبرو د تر سره کېدو غوښتنه کړې وه. د افغان دولت او طالبانو مرکزی پلاو پریکړه کړې چې تر یوې وقفي وروسته به د جنوري د میاشتې په 15مه بیرته خبرې پیلوي. ریپورت زیاتوي د خبرو اترو د بیا پیل دا پلان په داسې حال کې دی چې د کابل په شمول په افغانستان کې تاوتریخوالي زور اخیستي او په پرله پسې توګه بمی بریدونه او د یادو کسانو هدفي وژنې دوام لري. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا د هرات په جنوب کې د قلعه بیوا یا د کندو د کلي په اړه لیکنه کړې چې سرلیک دی د کندو په کلي کې د افیمو سوداګري د ژوند په بیا تمامېږي. دا لیکنه وایي په دې سرحدي بیوزله سیمه کې افغان سړي ایران ته د افیمو په قاچاق کې مري او تر شا خپلې کونډې او ماشومان پرېږدي چې مجبوریږي پرته له نفقه ګټونکي ژوند وکړي. په لیکنه کې د دې سیمې د هغه کونډو بیوزلۍ او ستون زیاتې شوي چې د کورنۍ نارینه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په ایران کې دام شوي دي.
روزګان کې ساړه ژمي موسمي ناروغي زیات کړي. روغتیاي کارکونکو وایي په ساري ناروغي او تر ډیره هغه ماشومان اخته دي چې کورنۍ د جګړو لقبل لخپل مينو بي ځای شوي. د جګړو لقبل بي ځای شوي کورنۍ وایي تمه لري چې اوربان وشي او دوی خپل مينو ته بیرتستان شي. زموږ همکار د دغه کورنۍ لیدو ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
په اورزګان کې روغتیاي چارواکي د هغه کډوال او نورو بیوازله کورنۍ فاړاندې شمندې چې د ژمي په سړه هوا کې د ځانونو او کورنۍ د تودو ساتلو امکانات او وسایل نه لري. د ولایتي روغتون سرطبيب او سرپرست ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل سړه هوا او د کافي امکاناتو نشټوالي د کډوالو په کورنۍ کې یو زیات شمیر ماشومان او لویان په بیلابیلو موسمي ناروغي اخته کړي دي. نیازی وای په دغه ولایت کې رواني جګړې نه یوازې د خلک په ساري ناروغي اخته کړي دي بلکې دلته په رواني ناروغي د اخته کسانو شمیر هم زیات کړي دي.
دغه جنگ او د خلکو اقتصادي حالت خرابواله ده چې دغه ساري ناروغي د پاره زمينه مفيده کړي ده. خو دغه موسم چې البته دغه ژمي موسم د ساري ناروغي د پاره خصوصا د تنفسي ناروغي د پاره ډېر مساعد وي. دا چې اوس وخت کې د لارو بندواله یو بل علت ده چې د ناروغانو راتګ صحي مراکزو ته کم ده. خو بیا هم ویلی شو چې په دغه موسم کې چې کله هوا یخیږي په دغه وخت کې د سینه بغل او د زکام ناروغي واقعیت سره زیاتیږي.
د ترینکوټ یو شمیر اوسیدونکو هم راته ویل چې دا مهال په هر کور کې څو تنه ناروغان پراته دي. دی وای د ژمي موسمي ناروغي په ځنګړې توګه هغه کورنۍ ډېری ځپلې دي چې د جګړو لامل به ځای سوي دي. محمد نسیم چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړی وای د جګړې لقبل ترینکوټ شار تر کړه سوي. دی وای به سرپناد یو په کورنۍ کې څو تنه ناروغان ورته پراته دي.
په کور کې خمنو ناروغان وای د ګرد د اکثریت ټوخ کې جوړ دي لو مریضان چې دم د ځا سماجر سي ام دي داسې مریضان په کور کې وای دي لو بارو نو تخپل د سر خلاصيږي. اقتصادي مکمل واجد ختم دي اول مزدوري ته واجد دغه مریضان سره تولاکه وخت پیدا کوي چې ساده ماشه مزدوري وکي چې شر د ځا سماجر سي واجد
نموړی وای د اوربند په هیله او تمه دی او کله چې سیمه کې جګړې ودرېږي بیرته به خپل کور ته ستنېږي چیرې چې به حد یقل د ماشومانو لپاره سرپناه ولري. مکی ولا بیا رواني تکلیف پیدا کړی دی، هغه هم د درملنې لپاره د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راغلی. نموړی ازادي راډیو ته وویل
چې سوله اوس خدای جدي سره کښېنې موږ به دوای ورته کو ولاکم به خپل پلار برکات نه بر کړي دلته برکات نه بر کړي الله سوله وکړي خدای دې بس لونیوره.
ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی چې د روغتون په کومو امکاناتو هره ورځ د سلګونو ناروغانو د درملنې هڅه کوي وایي څو چې جګړه نه وي درېدلې د دې ناروغانو په وړاندې نه کورنۍ مقاومت کولای سي او نه هم روغتیایي مرکزونه دومره وړتیا لري چې په داسې لوړ شمېر ناروغانو ته په سمه توګه رسیدګي وکړي. نموړی بیا هم پر کورنیو ټینګار وکړ چې په ژمي کې دي د هغو امکاناتو څخه چې لري په سمه توګه او په ځانګړې توګه د ماشومان او د عمر خوړلو کسانو د ساتلو لپاره کار واخلي څو چې له موسمي ناروغیو په وړاندې مقاومت ولري. د اورزګان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د امریت د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې په دې وروستیو دوو درو میاشتو کې د جګړو له امله تر 15,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي چې زیاتې د دغه ولایت د دهراوت او ګیزاب ولسوالۍ څخه دي چې اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون د لومړي ځل لپاره په اکثرو اروپایي هیوادونو کې زړو خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر پیل شو. دا ورځ اروپایي ټولنې اکثرو غړو تاریخي ورځ یاد کړه. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپورت.
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پراخ پروګرام پرون یکشنبه پیل شو. د فایزر او بی او ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې شاوخوا یوه میاشت کې به هر چا ته دوه ځلې ورکول کیږي د شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو ته رسیدلی و. په چک جمهوریت کې د دې هیواد صدر اعظم اندری بابش لومړی کس و چې د پلازمې پراخ په پوځي روغتون کې واکسین شو. هغه خبریالانو ته وویل
موږ به احتمالا نه میاشتې د واکسین کمپاین ولرو، خو البته د واکسین شتون او کمیت پورې اړه لري.
د سلواکیا ولسمشره زوزانا چاپوتوا او د بلغاریا د روغتیا وزیر کوستانتین انګیلو هم لومړني کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د تلویزیوني کمرو په وړاندې واکسین شول تر څو د کورونا ضد واکسین د مؤثریت په اړه د خلکو باور زیات کړي. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې وویشت غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی ډی په نوم یاده کړې ده. د ایټالیا په ګډون چې د کورونا د وبا په پیل کې سختې ورځې ولیدلې، په جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی دی. د ایټالیا صدر اعظم جوزیفی کونتی په یو ټویټ کې ولیکل چې دا ورځ به زموږ په تاریخ کې د تل لپاره ثبت شي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین په جرمنی کې وویل نن ورځ د اروپا د بری کیسه پیلېږي. هغې زیاته کړه نن ورځ به په زرګونو انسټیتیوتونه او څیړونکو سره په تماس کې وي تر څو په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ولیدل شي چې دغه واکسین څه ډول عمل کوي. سیاستوال او چیرونکو دغه راز خبرداری ورکوي چې دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین ټولو ته ورسیږي. دوی همداشان له خلکو غواړي چې له ماسکونو استفادې ته دوام ورکړي، فزیکي واټن مراعات کړي او خپل لاسونه تل پر صابون ومینځي. اروپایي کمیسیون ویلي چې د واکسینونو د څه باندې 2 میلیارد ډوزو د پیرلو قراردادونه یې له څو کمپنیو سره کړی دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې روغتیایي مسؤلین د جنوري په 6مه د موډرنا شرکت جوړ شوی واکسین هم تایید کړي. د دغه واکسین مؤثریت هم د کورونا په وړاندې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی دی. د اروپایي ټولنې په غړو کې له 14 میلیونو زیات خلک په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او له امله یې هم له 386,000 زیات کسان مړه شوي دي.
د بغلان ولایت د طلاو برفق د ډبرو سکرو په کان کې پروند دی وی 14 په نتیجه کې څلور کان کیندونکي وژل شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خارجي په غړی دی او د غرس پنګرهار کې د وی خبريال ملال میوان د قتل په تړاو نیول شوی کس د داعش غړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د ولسغړو او د دوه مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د کابل لوګار سړک د دوهم لاین د جوړولو د دوهم فاز په سلو کې نوی سلنه چارې بشپړې شوې دي او ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ایرانی ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د خویدلو واورو او طوفانونو له امله تری تم شوو کسانو پسې پیل شوي وو. او په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا ته سرې او سپینې پقاڼې پورته کړې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
شان احمد یم، مکتب یم، دولسم سم کې.
کوم مکتب کې؟
عبدالرحیم غفروزی کې.
یو لاس کال دی چې ویل څه دی پکې زده کړل؟
کوم ته میم لا می زده کړه خلاص، او نور دون شوق نه لرم ور سره. مهم در سره
ولې نو شوق نه لري؟
بس د شوق بعد انسانانو شوق یو چی سره، یا ورته سره کرکټ سره بل چی سره در سره. یم در سره دون شوق نه ست، خو بیا کور کراونه ډیر راکې ان درس و سبق و مونږ وک ورده شو ان کم کړه تا خو کی ما کار وک
نو چه دی خو کی چې درس نه خو کی
ما کرکټ سره لک شو وسه.
کرکټ به کوي
هغه نه کو
مثال
میاري کرکټ نه کو، یعنی او بیا مسیا وخت یې راو کوم وخت مسایس بیا بس کرکټ وک
دا لوبغاړي چې کله خبرې کوي نو وای چې اول درس نو تا ته ولی اول نه دی
مغ وڑکین نہ شوق نہ طور سر انسان کم کار تو کئی بعد مغ سر شوق لری دون شوق نہ لکھو بیا کوشش کروں تو درس ہوئے مجھے کہتا ہے دم کا کی گئی پی مغ درس باندھے ورزش باندھے
په مطالعه څوک عادت شخوان دور کوي، کپ کرکټ څوک عادت شخوان دور کوي کنه، پارش سړی چې ځان عادت کې خوان دور کوي او ځان په پو کې کنه، یعنی ته کرکټ نه وخت ډیر خوان د خسته شي کله ستا کرکټ خزدوي درس هم دغه سړی چې سړی زحمت او باسي خواري او کې درس دکې ځان په عادت کې په مطالعه باندې کنه. اوس خو موږ داسې چې یو پړنول ولوتي بیا زړه تنگ شي کنه، لیکن کرکټ کې بیا ولې زړه نه تنګيږي؟
کرکټ خو څه شاید سو وخت یې مر سره تیریږي، تندرست یې مر سره شوق
دم درس میو تفریح کی تل شي سړی کی د شتین ډیر خوند واخلي، یو نوې خبر از د کوي تک نه، یو نوې معلومات تر لاسه کوي.
او ته کوم زکل نه کنه کوم شوقي کتاب راخلم، مثلا در شي راخلم کوم شاید بیا دې ما ځنه مغه مطالعه نه به دا کول سم تغیزه کوم.